سلامونه او نیکی هیلی عزیزان، و بیا هم د آشنا رادیو د ځوان هیلی خپرونه ده. په دې خپرونه کې نن شپه یو تکړه ځوان سره خبرې کوو. دا ځوان احمد سینا سباون نومیږي، او د هند د پنجاب ایالت په لولی پروفیشنل یونیورسیټي کې د اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي، او په دغه پوهنتون کې د لوړو نمرو لرونکي محصل جایزه د وګټله څو ورځې وړاندې، او دغه جایزه د هند د جمهور رئیس لخوا دته ورکړل شوه. نو دا د موږ د هیواد ډېر یو تکړه ځوان دی، او دی د اقتصاد برخه کې ډېرې ښه هیلې لري، پروګرامونه لري چې افغانستان کې تطبیق کړي. او یوه مسله چې ډېره مهمه ده، د یو افغان محصل چې له افغانستان نه لاړ سي هند ته، چې بېشماره نفوذ لري، د افغانستان څو چنده نفوذ لري، او هلته وکړی سي چې یوه لویه جایزه ترلاسه کړي، دا ډېر یو لوی ویاړ دی موږ لپاره. نن به په همدې ویاړ له ښاغلي احمد سینا سباون سره مرکه کوو، او له دننه به پوښتنې کوو، د دننه به دا احوال اخلو چې دی څنګه توانېدلی ده چې په هند کې دا جایزه ترلاسه کړي، او تر څنګ یې په کومې برخه کې تحصیل کړي، څه پروګرامونه لري آیندې لپاره. همدا اوس د خپرونې پروډوسره لګیا ده چې د سره وصل سي، د تلیفون یو څه ستونزه موجوده وه، نو اوس به په څو شیبو کې له ښاغلي سباون سره وصل سو. ځانو همدارنګه د یادونې وړ ده چې د ځوان هیلې خپرونه تر دې هفتې پورې ما پر مخ بوله، او له دې نه وروسته د پنجشنبې پورې زه به همدا خپرونه تقریبا په همدې ډول یو څه توپیر سره په راتلونکې اونۍ کې زما نور همکاران په مخ بوزي، او زه به د دری برخې له همکارانو سره همداسې یو خپرونه جوړوم. نو زمونږ میلمه همدا اوس د تلیفون له لارې په خپرونه کې دی. ښاغلی سباون، تاسو ته ښه راغلاست وایو.
ډېره زیاته مننه صدیقې صاحب. په پیل کې ستاسو ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د شنا له څپو د خپلو هیوادوالو سره خبرې کوم. کور مو ودان.
کور مو ودان ستاسو هم. عزیزانو، له دوه لارې کولی شئ په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. همدا شیبه ما یو څو شیبې وړاندې، البته د امریکا غږ په پښتو فیسبوک باندې ما یو څه لنډ معلومات د ښاغلي سباون په اړه لیکلي دي، او یو د ده دوانزور هم خبره کړې دي. نو که تاسو غواړئ که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، نو کولی شئ خپلې پوښتنې همدغه عکسونو اندغه پوسټ لاندې ولیکئ، نو موږ به یې په خپرونه کې ولولو. او که غواړئ چې د تلیفون له لارې خپرونه کې ګډون وکړئ او له ښاغلي سباون نه مخامخ پوښتنې وکړئ، د تلیفون شمیره ده 00 202 9 1 13. نو هیله ده چې خپرونه کې ګډون وکړئ عزیزانو. زه به خپلې پوښتنې پیل کړم. ښاغلی سباون، اول خو تاسو ته ډیره ډیره مبارکي وایو. تاسو موږ ټولو ته ډیر غټ ویاړ رابخلی چې د هند غوندې یو ډیر نفوذ لرونکي هیواد کې تاسو توانېدلی یاستئ چې په یو پوهنتون کې وځلیږئ، او هلته یوه جایزه ترلاسه کوي، او دا جایزه د هیواد د ولسمشر لخوا، د جمهور رئیس لخوا درکړ سي. دا ډیر لوی ویاړ دی موږ ټولو لپاره. اول خو دې ویاړ مبارکي تاسو ته وایو.
ډیره زیاته مننه صدیق صاحب. کور مو ودان. دا ټول ستاسو مینه دی، من کړی دی، او څه کوشش من غلل دی، او څه د ملګرو دوستانو دعا وی دی. دا د هر ملګری دعا ده، د هر دوست دعا ده، د هر افغان دعا ده چې نن تر دغه ځای رسیدلی سو. کور مو ودان.
اله کوم اوس براسو دې ته چې تاسو څومره مده کیږي چې دلته درس وایي، په کومه برخه کې درس وایي؟
زما تقریبا د څلورم کال د درې کال مې د لسانس دوره وه، د اقتصاد په رشته کې درس وم. د لسانس دوره مې چې پای ته ورسېده، وروسته لغه مې غوښتل چې په ماسټري کې خپل زده کړې وکړم. نو د کورنۍ هیلام هم دغه وه، کورنۍ راسره ومنل، او بیا مې د ماسټري درسونه شروع کړل. اما په پوهنتون کې ته وم، چون ما په لسانس دوره کې ښې نمرې درلودلې، په خپله رشته کې لوړې نمرې زما وې، نو ما د پونتون څخه هیله وکړه که چیرې هغوی ماته په ماسټری کې څه امکانات برابر کړي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات وو، نه مې شو کولی په خپله ټول مصارف په غاړه واخلم. نو بیا پونتون هم راسره ومنله، یو څه مصارف هغوی راکم کړی، یو څه راسره خپلې کورنۍ مرسته وکړه، او اوس مې لومړی د پونتون د ماسټری لومړی کال پای ته رسیږي. همدغه ورځ زما امتحانونه روان دي، او امتحان ازموینه مې نن وه، او یو څه پاتې دي. شاوخوا څلور کاله کېږي.
ما شاء الله، خدای دې نورم بری الله لره. دا وایه چې
فرمولا
لومړنۍ زده کړې دي چیرته تر سره کړې دي، او افغانستان کې دي څه کړې دي، او څه د افغانستان سره ته وکړه؟
افغانستان کې اصلا په کال 1991 کې زه فارغ شوم د مکتب نه، د عبدالوکیل لیسې نه په جلال آباد ښار کې مې خپلې زده کړې کړې. لغه وروسته بیا د کانکور ازموینه ورکړه. زما هیله دا وه چې د انجینرۍ پوهنځي ته کامیاب شم، او پلار مې غوښتل چې زه د ډاکټر شم. نو پلار جان سره مې څو ځلې ټوک هم کړی، ما ویل چې زه د وینې رنګ نشم لیدلی، نشم کولی او ښه ډاکټر اوسم. نو بیا هغه راته ویل چې کومه رشته کې ستا خپله شوق خپله ذوق دی، هماغه رشته ووایه. بیا د کانکور نه وروسته خوشبختانه یا بدبختانه هغه کوم پوهنځی چې ما غوښته هغه ته کامیاب نه شوم، د اقتصاد پوهنځي ته لاړم. بیا مې یو څه موده زړه نازلو، ما ویل چې په اقتصاد کې خپل زده کړې وکړم که وای نه کوم. نو مور او پلار بیا تشویق کړم، ویل چې یو کال ستا ځای کېږي، نو له دخله چې لاړ چې وی ګورې وره، که چیرې د مینه ورسره نه وه یا د علاقه ورسره نه پیدا کېده، نو بیا د خوښه وګوره چې هر رشته وایي. یا خوشبختانه زه د ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوم، هغلته د اقتصاد یو سمستر مې ووایه، هغلته اول نمره شوم. نو بیا مې یو څه مینه ورسره ډېره شوه، ما ویل زه هم دغه اقتصاد رشته ووایم. وروسته له هغه بیا یو بورس راغی، نو د افغان دولت لخوا بورس کې بیا زه هند ته راغلم. نو تر اوسه پورې په هماغه رشته کې اوس الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم. کومه رشته چې وخت خدای هغه څه کوي چې زموږ په خیر اوسي.
څومره جالبه خبر دی وکړه، اکثرا هغه زده کوونکي چې له 12م ټولګي فارغيږي په هغه وخت کې ځان ته داسې یوه دنیا تصویر کې جوړه کړي چې زه به ډاکټر کېږم، انجینیر کېږم، یا په دې برخه کې به درس وایم. خو وروسته بیا کله کله چې داسې څه پیښ سي یا چانس برابر نه سي، ازوند کې نور حالات راسي، نو دوی ورو ورو ځینې وختونه د خپل استعداد بلې برخه کې ګوري چې هم علاقه لري او ښه ځلېدلی هم سي. نو دا ډېره په زړه پورې تجربه ده. دا وایه چې له اقتصاد سره د مینه له اول نه پیدا سوه، څنګه اوسو چې اقتصاد سره د مینه پیدا سوه له انجینیري نه؟ تا خو انجینیري غوښته.
زه لکه مخکې مې چې درته اشاره وکړه، یو دا و چې زه ګومان کوم د ښوونځي په دوره کې اکثره وخت موږ د خپل چاپیریال څخه ډېر متاثره کېږو. اکثره خلک غواړي ډاکټر شي په دغه خاطر چې ګومان کوم ډاکټر زموږ په ټولنه کې یا پیسې ډېرې ګټي یا دا چې خلک ورته ډېر قدر ورکوي. انجینیر هم په همدغه معنی باندې، ګر چې د طالبانو په دوره کې زه په خپل افغانستان کې وم، یو تره انجینیر صاحب عبدالمتین هغه بې دنده وه، دنده یې نه درلوده. مګر کله چې نوی حکومت راغی نو اکثره خلک چې انجینرانو هغوی ښې دنده درلودې، نو خلکو ویل چې باید زما زوی انجینر واوسي. او زموږ فکر هم ګمان کوم په هغه وخت کې یوازې په دنګ څرخېده چې موږ په کومه برخه کې ښې وړتیاوې لرو یا ښه کار کولی شو، بلکې ډېر فکر مو دا و چې خلک څه کوي موږ باید هغه څه وکړو. نو وروسته له هغه چې بیا زه د اقتصاد پوهنځي ته لاړم، په اقتصاد پوهنځي کې د اجتماعي علومو سره زما مینه زیاته شوه. یو دا چې په دغه برخه کې د ګومان کوم ما کولای شو خپل ذهن څومره چې مطالعه کوم هغومره مطالعه زه کولای شم. ډېر منابع موجود دي او انسان خپل ډېر فکر کولای شي. بل دا چې هغه وخت بیا ما فکر کاوه چې زموږ ټولنه زه ګومان کوم ډاکټر او انجینر ته که ضرورت لري که نه لري، مګر داسې یو چاته چې د دغه هیواد د بدبختیو څخه د خلاصون په خاطر یوه لاره د خلکو ته پیدا کړي، داسې یو کس ته ډېر ضرورت لري. نو په هماغه خاطر بیا ما اقتصاد رشته مخته بوتله، اوس په کې ډېر زیات خوشحاله یم.
دا وایه چې اوس خو دې دا بریالیتوب ترلاسه کړ، اوس خو د ټولو سترګې همدغو تاسو قدرونو ته او هغو خلکو ته چې درس وایي او زحمت باسي پاتې کیږي. څه پلان نه لري؟ څه کوي اوس دې نو وروسته څه پلان لري؟
ما 13 ورځ د قدرمن زیبا خادم خور سلام په دغه برخه کې مرکز ولله دوه غم ده هم دغه پښتنه کولای چې تاسو څه کولای شي. لومړی خدا چې زه څومره فکر کوم، منګه د چون ز 15 کال شاوخوا د خپل هیواد نه ډیر لرو، نو چې منګه په اقتصادي پروګرامونو باندې خبرې کوو، منګه باید د ټولنې هغه اني واقعیتونه لنګدي وګورو، کوم برخو کې کار ته ضرورت ده، کوم برخو کې ته ضرورت نشته. ما په هغه ورځ باندې په خپل مرکه کې یو مثال ورکړی و. وروسته لاغه راته یو ملګری زنګ و، راته ویل چې تا کم شه ویل چې په افغانستان کې نو شکر الحمدلله وسه غشته. نو ما ویل زه چې کله په افغانستان کې ما هغه څه نه لیدل، شاید زه چې د خو راغلم په دریو کلونو کې هغه بدلون راغلی چې نن الحمدلله هغه څه لري. زه فکر کوم ځینې شیان داسې دي چې په افغانستان کې بدبختانه تر اوسه پورې ورته بیخي پام نه دی شوی او خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
مثلا
یو دا چې زیربناو زه مثال درته وایم، تیرو کوم لکه د 2000 کال څخه تر 2009 کال پورې د افغانستان اقتصادي وده مخته ډیره مخته تلله، ډیره زیاته مخته. د نړیوال بانک ډیټا ښیي تقریبا په 2009 کال کې افغانستان وده 21% وه، 21% لوړه وه. وروسته لاغه افغانستان بیرته مخ په جوړ لاړه. علت دا و چې افغانستان کې چې کومې پیسې موجودې وي هغه په زیربناو باندې نه دي لګېدلې. په هغه برخه کې چې خلکو ته د دوامداره وظیفه پیدا کړی شي، خلکو ته د دوامدار کاروبار رامنځته کړی شي، په هغه برخه کې بدبختانه هیڅ هم نه دي شوي. اکثره شیان چې یا خلک په انجوګانو کې کار کوه یا په خدماتو بخش کې کار کوه، دا هغه څه دي چې دوامداره پرمختګ ټولنې ته نشي ورکولی. نو زه ګمان دا کوم چې کچېرې موږ لاړ شو نو او موږ ته حکومت دا چانس یا فرصت برابر کی، موږ به هغه څه کوو چې ټولنه په یقیني ډول دغه بدبختۍ څخه ویستلی شي او دوامداره پرمختګ تضمینولی شي. زه یو لنډ مثال درته وایم. یوه سروې ښایي چې تقریبا په افغانستان کې د موجوده هغه ناخالص تولیداتو په برخه کې 49% چې دي دا خدمات تشکیلوي، 49%. حال دا کچېرې بیرته د دې کاري فرصتونه چې برابرې یا دا د اولیه سکتور سره مقایسه کو د زراعت سره یا نور سره تقریبا 15% خلک پکې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخل دي، نو ډېره کمه شمېره ده. دا څه دي چې باید ډېر پام ورته وشي. د اقتصاد د نگانه ډېر اساسي شان دي، مګر زموږ حکومت تر اوسه پورې ورته هیڅ پام نه دی کړی.
بله بله، په هر حال مننه هیله ده چې دا پروګرامونه داسې ورځ راسي چې همدا څه چې تاسو هیله لرئ همدا په دې ټولو کار وسي او افغانستان کې بنیادي اقتصادي بدلون رامنځته سي. سباون صاحب، دلته زموږ ځینو لیدونکو اوریدونکو البته پوښتنې مطرح کړې دي چې دوی ته به اوس ورسو په فیسبوک کې. زموږ اوریدونکي محمد یاسین اتل لیکلی دی، اول خو تاسو ته د جایزې مبارکي درکړې ده چې وای تاسو د جایزه مبارک وي، او د جایزې ترڅنګ آیا نور افغانان هم د جایزې ته د نمرو په حساب کاندید وکنه؟
ډېره زیاته مننه. لومړی د تل څخه مننه کوم. اصلا دا جایزه چې کومه ده په پونتون کې خپل ځینې معیارات لري، دغه معیارات چې هر څوک پوره کړي هغه په دې پورې تړلی نه چې په کوم هیواد پورې تړلی. معیارات دا دي چې د دوی په سیستم موږ په افغانستان کې د فیصدي سیستم لرو، په دغه پونتونونه کې موږ ورته د سي جي پي سیستم وایو. په سي جي پي کې کچېرې زه په عامه اصطلاح وایم چې زموږ ځینې اوریدونکي پرې باندې خوب پوهېږي، که د فیصدي په لحاظ باندې او چا د 15 څخه لوړې نمرې واخیستې او بل دا چې دوی په کوم مضمون کې چانس نه و خوړلې، د پونتون د اصول خلاف په کوم کړنه باندې مرتکب شوی، دغه دین اصول دی کچېره دا په دغه معیارات باندې سره برابر وسی هغه د سترو زر مډل ورکول کیږي. تر اوسه پورې په دغه پونتون کې هیڅ افغان د سترو زر مډل نه واخیسته، او ماته کله د جمهور څخه مډال اخیسته هغه مرته یو خبر هم دا وکړه چې زه ګومان کوم لومړی ځل چې افغان ته دغه د زده کړو په خاطر باندې د سترو زر مډل غاړه کې چوم. نو یوازې موږ په پونتون کې یوازې زموږ سره د سترو زر مډال مواخیست.
دا مډال څو کسانو ته ورکول کیږي په کال کې؟ یو کس نورو کسانو ته څه معیارات لري په مشخصه توګه کې یو څه نور معلومات راکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه موږ شمیره نه لرو، دا چې د کوټا سیستم نه لرو چې دغومره کسان باید د سترو زر مډال ورکړي شي. که چیرې په دغه کال کې یو کس دغه معیارات پوره کړي وو نو هغه یو کس د سترو زر مډال اخلي، او که چیرې لس کسانو یا شلو کسانو پوره کړي وو لس او شل کسان اخلي. بل خبره دا ده چې په سوشل ساينس یا په ټولنیز علومو کې دغه جایزې اخیستل ډېر سخت دي. ما سره چې څومره الکان نور د نور هیوادونو الکان چې اکثره په فزیکي علومو یا په عام ډول باندې په انجینری پورې تړلې یا د ماسترۍ الکان و هغه یې اخیستي، او په ټولنیز علومو کې اواز زوم چې دا جایزه مو اخیسته.
بله، بل اوریدونکي ممتاز الله از واک لیکل دي، سلامونه ونې کې هلې سباون صاحب ته او د دې ستر جایزې مبارکي هم ورکوم. پوښتنه مې دا ده چې څنګه یو کولای شو چې دغه ستره جایزه واخلي؟
ډېره زیاته مننه ځواک صاحب. ما نه چې کله ځینې ملګري پوښتنه کوي همزولي وایي چې ستا د بریالیتوب راز څه دی یا ولې بریالی شوې، نو زه ګومان کوم ډیر خره ته نخکاری چې په خپل نمائندګۍ خپل خبرې وکم. کچېره زه خپل ځان یو دریمګړی په صفت باندې ارزیابي کوم، نو ګومان کوم زما یو اساسي علت د بریالیتوب دا دی چې ما هیڅکله په خپلو وړتیاو او مهارتونو باندې باور د لاسه نه دی ورکړی. په ژوند کې لوړې ژورې راځي، انسان ناکامیږي، انسان کامیابیږي، ډیر شان مخ کېږي، مګر انسان باید هیڅکله په خپل وړتیا باندې باور د لاسه ورنه کړي. دوهمه خبره دا ده چې موږ باید خپل لومړیتوبونه وپیژنو، کوم کار لومړیتوب لري، څه باید وکم، څه باید ونه کړم. او ډیره مهمه دا ده چې انسان باید په ژوند کې یو ټاکلی هدف ولري. کله چې هدف مشخص نه اوسي، انسان نه پوهیږي چې دا په کوم طرف باندې قدم وي، چیرته ځي، په کوم سرعت باندې باید لاړ شي، څه باید وکړي چې هغه ځای ته ورسیږي. نو دغه ځینې شیان دي. زه د برین ټریسي یو مثال راوړم. برین ټریسي یو ډیر مشهور لیکوال ده، یو کتاب کې لیکي د بریالیتوب په خاطر رازونه دي. هغه وایي چې د اکثره ځوانانو د وروسته پاتې کېدو یو علت دا دی چې کله هغه وګوري یو څوک د هغه څخه یو کار په بهتر شکل کوي، نو دوی داسې ګومان کوي چې هغه کس د هغه څخه بهتر دی، مګر حقیقت هغه نه وي. اگر کس یواز یو کار لتان حق کولای شي، مگر ډیر څه چې ته شاید دغه په نسبت په ښه شکل سره ورسه، مگر هغه ته نیوینه. نو دغه شان دي چې کولای شي د انسان سره کومک وکي. او بل زما د کامیابی یو علت دا ده چې ما سره همیش د خپل خلکو، د خپل مور او پلار هغه مینه ده، هغه دعاګانې چې تر دې پورې سوالایم. هر کله مې چې بریا ترلاسه کړې، پلار په تندې خپل کړم، غې ګرا کړم، مور خپل کړم، مور سره مې زه فرچو یم، مګر ته وایې ستقید شوم. نو یوازې په دغه خاطر چې دغه شان بیا د دوی څخه واورم، همیش مې کوشش کړی چې مخته لاړ شم. که ژوند مې هر څومره سختې، هر څومره باندې مشکلات راولي، نو بیا هم باید ورته تسلیم نشم.
ډیره ډیره مننه لدا چې همداسې تل بریالی اوسه. سباون صاحب، فکر کوم تاسو یو صنفی دلته پوسټ کړی چې درته وبې ولما. احسان الله منګل لیکلی دی چې لومړی تاسو احمد سینا او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم، او بل سینا او ټولو هیوادوالو ته دغه وی دغه ویاړم برکی وایم. سینا مې هم صنفی تیر شوی، لیاقت ډیر د سټایل دی. پښتنه دا چې سینا مې پوهنتون کې یو سمستر هم صنفی پاتې دی، د افغانستان پوهنتون درسي سیستم څنګه مقایسه کوي د بهرنیو پوهنتونونو سره، په دې اړه نظر څه دی؟
ډېر زیاته مننه احسان منګل صاحب، وو دا مې هم صنفی و د پکتیا دی، مننه کور ودان چې تر اوسه پورې په یاد یم. په افغانستان کې لکه هغه چې یادونه وکړه، ما رښتیا هم یو سمستر په افغانستان کې درس ویل، له هغه وروسته بیا تقریبا درې څلور پوهنتونو کې دلته هم کې وګرځېدم، یا خپله مې درس ویلې یا د ملګرو سره تللی وم. یو اساسي مشکل چې موږ په خپلو پوهنتونونو کې لرو، دا څنګه ده چې موږ استعدادونه نه لرو، موږ قدرونه لرو، استادان لرو، مګر لویه بدبختي دا ده چې موږ دغه سیستم، یو منظم سیستم یا منیجمنت نه لرو، مدیریت نه لرو. زه یو خبل ګراوړم، نه غواړم د پونتون نوم واخلم. په یو پونتون کې د یو وزیر صاحب استاد و، هغه د فساد پونځه و. په یو سمستر کې هغه یوازې یو ورځ یا دوه ورځې درس راته، او به 200 صفحې یا 300 صفحې چپټر ما سل ته ورکو چې دغه چپټر وای، او راشي زه د امتحان اخلم. یا په بل پونتون کې په همدغه رقم باندې یو پون د یو ریاست رئیس استاد و. نو داس یو سیستم نشته چې وزیر صاحب کته خپل دند مخ ته وړي، نو داس یو څوک چې هغه د استادې په خاطر باندې وخت لري، هغه ته وخت ورکړي چې هغه راشي او دغه مسل ته درس وایي. دا لومړی مشکل دی، د وظیفي غفلت ورته وایي، کار ورته وایي، یا د منظم مدیریت نشتون دی. دوهم دا ده چې موږ یو منظم درسي تدریسي سیستم نه لرو په افغانستان کې. په ننګرهار پونتون کې څکم چپټر درس ورکول کیږي، که د استاد هر قسم خوښه وه اماغه رقم چپټر محصلینو ته ویشي، که په کابل کې د پونتون کې د استاد هر قسم خوښه وه اماغه چپټر ورته ویشي. دا یو منظم سیستم چې معیار ورته وټاکل شي، چې ټول چپټرونه یا ټول مضامین باید په دغه معیار باندې برابر ووسی، خلکو ته وویشل شي، ترڅو د ټول هیواد په سطح باندې یو منظم کوارډینیشن موجود ووسی. هغه نشته. بل اساسي مشکل دا ده چې د ظرفیتونو په برخه کې، گرچې اکثریت زمونږ استادان ښه قدرونه دي، زمونږ ویاړونه دي، مګر بعض استادان ډېر داسې لرو چې د ځینې ناخوالو په وجه باندې، چون شرایط داسې راغله چې د شفافې پروسې اخیستل ممکن نه و، نو دوی پونتون ته داخل شوی په ځای د چې د ماسترین په زده کړې په برخه کې کار وکړي خپل نور غوښتنې یا نور اهداف چې لري هغه مخته وړي. سیاسي ډلې ډېر ښه مثالونه دي. په د پونتون نوم بیا هم نه اخلم، په هغه ځای کې همدا اوس یو محصل که چیرې هر څومره لیاقت ولري شاید نمرې وانه شي اخیستلی، مګر دا چې په یو حزب پورې تړلی اوسي یا د پلار د یو حزب غړیتوب ولري هغه ښې نمرې اخلي. بل مشکل دا دی چې په سیستم باندې مدیریت نشته. په زه چې په ننګرهار پوهنتون کې موږ یو چپټر چې باید هغه موږ نه وای ویلی یا د هغه په ځای بلکم مضمون ویلی و چون په هغه برخه کتاب نه و یا چپټر تر اوسه پورې نه و نیکل شوی، موږ دوهم مضمون وایه. نو دغه ځینې مشکلات چې موږ په خپل سیستم کې لرو ډېر په اسانۍ سره دا حل کېدلی شي، مګر څوک ورته کار نه کوي. او بل یو ډېره مهمه موضوع هغه د امتحانونو موضوع ده. په امتحانونو کې په افغانستان کې یوازې یو استاد دی چې امتحان اخلي د مضمون. که چیرې خوښه وه یو محصل سره کوم مشکل پیدا شو کومه څه چې خوښه وه هغه رقم که چیرې غوښتل ناکامۍ چیرې یو محصل ته سل نمرې ورکول سل نمرې ورکوي. دغه سیستم باید غیر متمرکز اوسي، د یو استاد پورې تړلی نه اوسي. د یو استاد باید ټولې پارچې چکنې کړي یا ټول سوالونه چکنې کړي. دا شان چې په نور هیوادونو کې شته مګر په افغانستان کې ورته پام نه کېږي.
بله ډېره ډېره مننه. همدارنګه احسان الله منګل بله پوښتنه هم مطرح کړې ده چې په افغانستان کې وایي تاسو یاده کړه چې په افغانستان کې د زیربناو باندې کار د نه کولو ستونزه په کوم اساس رامنځته شوې ده؟
اساسي مشکل د امنیت دی. تاسو دغه اوس چې کومې پروژې شروع شوي دي که دغه پروژو ته وګورئ ولې نه تطبیقېږي. د مسو د عینکو کان یو ښه مثال دی. په هغه ځای کې پروژه دغه قرارداد هم شوی دی مګر تر اوسه پورې چاره مخته نه ځي. علت دا ده چې په هغه ځای کې امنیت شتون نه لري. یا د ګاز پایپلاینونو تیرول کوم موضوع چې وه دغه جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ دغه تطبیق هم مشکلات چې یوازې ورسره مخامخ کېږي د امنیت موضوع ده. یا د برق د بندونو جوړښت د سلما بند چې کوم جوړ شو ډېر کلونه ونیول. یو علت دا و چې امنیت نه و. دغه خلکو چې د انجینرانو چې پکې کار کوه د هغوی ژوند تضمین نه و. نو دا مشکلات امنیت اساسي مشکل دی چې ګمان کومه که چېرې دغه مشکل نه و ډېر پروژې په اسانۍ سره تطبیقېدلی شي. او دوهم دا چې په حکومت کې هم بدبختانه په تېر حکومت کې که چېرې سړی په مجموع کې خبره وکړي ګومان کومه نیت نه موجود چې باید په دغه برخه کې کار شوی وای. حکومت ډېر امکانات درلودل چې سرماګوزاري کړي وای. ډېرې پیسې نن چې دوی وای تیر حکومت چارواکي نن ادعا کوي چې دوی سره هغه پیسې موجود نه وي یا دوی ته نه ورکول کېده چې دوی باید مصرف ورسوي. هغوی په خپله په مصرف رسولی سمه ده ډېرې پیسې شاید د هغوی سره، مګر دوی هم ډېر څه درلودل چې کولای شوه مګر هغه فرصتونه دوی د لاسه ورکړه. نو د نیت نشتون و د سمې سیاسي پالیسۍ نشتون اقتصادي پالیسۍ هم په همدغه شکل باندې دا اساسي مشکلات چې په زیربنایي برخه کې کارونه شو.
بله رازلک براسو سباون صاحب داسې یوې برخې ته چې که ځینې نور محصلین لکه تاسو غوندې چې همدا اوس د افغانستان په پوهنتونونو کې درس وایي یا په مکتبونو کې درس وایي همدا اوس په ښوونځیو کې دوی کله خو لري چې یو ورځ د تاسې په څیر داسې یو نړیوال پوهنتون کې درس وایي او ښې نمرې ترلاسه کړي او بریالیتوبونه ترلاسه کړي څه وکړي؟ راځه لږ معلومات راکړه چې په هند کې د درس ویلو زمینه څنګه ده، څومره افغانان ستاسو پوهنتون کې دي او په مجموع کې آیا د تاسو په څیر دغه پوهنتون ته راتګ اسانه لار کومه یوه ده چې یو محصل تعقیب کړي او د تاسو په ځای ودرېږي لکه څنګه چې تاسو یاست نن؟
صدیقی صاحب ما مخکې م ورته اشاره وکړه زه اصلا د دولتي برس د طریقه د پوهنتون ته راغلی یم. اوله پوښتنه تاسو چې مطرح کړله محصلین کم چانس لري که د مکتب د وخت نه شروع کړو ډېر برسونه داسې دي چې کله متعلمین د دولسم صنف څخه فارغېږي نو ځینې هیوادونه امتحان اخلي او په امتحان کې اساسي شرط د انګلیسي ژبه ده چې په انګلیسي ژبه باندې باید هغوی لیکل او لوستل وشي کړلی. او دوام دا چې په ځینو ساینسي مضامینو کې که هغه ریاضیاتو په شمول باندې ریاضیات فزیک او کیمیا کې امتحان اخلي وروسته له هغه بیا دوی ته که چیرې ښې نمرې واخیستلی نو دوی کولای شي د برس څخه متحق شي. زه یو مثال وایم، د پاکستان او هندستان برسونه چې کوم دي، هغه د سفارت لخوا اعلان کیږي چې د 12 سنف فارغین کولای شي دغه برسونه ته امتحان ورکړي، د انګلیسي ژبې امتحان اخلي، کم مثلاً چې کم متعلمین چې د انګلیسي ژبې په امتحان کې کامیاب شي، وروسته لاغه ته د مکتب په مزامینو کې امتحان اخلي، کچېره هغه کامیاب کړی شو نو وروسته لاغه د برس مستحق ګرځي. دا یو طریقه ده. دوامه طریقه دا ده چې ځینې نور هیوادونه په پونتونونه دي چې هغوی په مستقیم شکل باندې سکالرشپونه اعلانوي او هغوی بیا امتحان اخلي، لکه د اروپایي هیوادونه اکثره پونتونونه یا د امریکې ځینې پونتونونه هغوی اعلانات ورکوي، هر څوک چې په هغه معیاراتو باندې برابر امتحان اخلي هغوی لار پیدا کوي برس ته. او درېمه طریقه دا ده چې کله محصلین د کانکور ازموینه ورکوي، نو دوی کا د خپل ولایت په سطح باندې لوړ نمرې واخلي، د افغان دولت په بودیجه باندې دوی نور هیوادونو ته د لوړ زده کړو په خاطر لګول کیږي. کم کال چې زره اغلم من تقریبا 232 کسان وو په 1491 کې د کرزي صاحب د حکومت په وخت کې، نو موږ هغه کسان وو چې د خپل ولایت په سطح مو په کانکور کې لوړ نمرې اخیستې وې، نو د هر ولایت څخه شپږ کسه یا اووه کسه انتخاب کړي وو، دا ماسلنی راولېګل. من په پونتون کې اوس شاوخوا 400 ماسلین درس وای، اکثره چې دي د دولتي بورسې لمخ راغلي او ځنې شخصي درس وای.
بله، د شخصي لارې چې کسان راغلي دي خپل پیسې مصرفي، هغه ته امکانات څنګه دي؟ آیا یو افغان کولای شي چې په شخصي بڼه تاسو پونتون کې درس ووي؟ د مصرف په څومره دي؟ امکانات څنګه دي آلته؟
د مصارف فرق کوي، کوم کزمن د پونتون خبره وسې، زمون پونتون نسبتا د نور پونتون په نسبت باندې فیسونه او څل ور دي، مګر بیا هم دوی سکالرشپ ورکوي، کچېره دی او چا نمرې ډېر لوړې وسې نو هغه ته تر 50% پورې هم سکالرشپ دوی ورکوي، او نور بیا د مختلفو رشتو پورې تړلې، ځین رشتو فیسونه لوړ دي، د ځین رشتو فیسونه کم دي. کله ماستری په برخه کې وای د مثال په ډول باندې زمنګ په پونتون کې کچېره غواړي او څوک ایم بی او کې، نو کلنۍ فیس تقریبا $3,500 دوی ته اخلي. $3,500 یو کال فیس ته وس یو څل ور شو د ګمان کوم ₹3,200 اخلي، بیا په دې کې دوی د نمبرو په اساس باندې سکالرشپ هم ورکول کیږي.
bale وخت د خبرونې کم پاتې د ورستي پښتنې په توګه زه تاسو نه غواړم دا پوښتنه چې افغانستان راتلونکی څنګه ویني؟ آیا لار افغانستان ته بیرته ځي د کار لپاره هلته به څه وکړي؟ او هغه ځوان نسل چې نن سبا تاسو ته د یو 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 مثال په توګه ګوري، هغوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
صدیقي صاحب، زه د خپل ټولو مزول او ځوانانو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې د خپل ټولنه غني واقعیتونه درک کړي، لومړیتوبونه وپېژني او په ساتیا او په ګډ مسالې د خپل وخت نه خوري کوي. دغه وس منګو تاسو په اجتماعي سوشل ویبسایټونو کې ګورو اکثره خلک چې دی ډیر بې ځای شانه باندې خپل وخت لري، او دا منګ یو معقوله لروي چې ځوانان د ټولنې د ملت دي، دا څو دي چې موږ ټول
bale
اهله هم دا چې کمی ورته اوی چلری په هغه باندې کار وکي، او هغه ظرفیتونه چې موجود دي هغه باید خاور نه شي، په سمو ځایونو باندې استعمال شي ترڅو دغه هواد روانو بدبختي څخه وژغورل شي او سمې لارې ته سوق کړی شي.
سبون صاحب، تاسو نه ډیره مننه چې خپل وخت هم راک، تاسو یادونه وکړه چې د امتحانونو ورځې شپې هم دي او درس وایي، ډیره مننه، ډیر وخت موږ ته راک. د نورو بریالیتوبونو په هیله مو یو، خدای دې وکړي چې بیا هم داسې بریالیتوبونه ترلاسه کړي چې بیا هم درسره وغږیږو انشاءالله په راتلونکي به هیله ده چې بیا هم خبرې کوو، خو اوس لپاره خدای په من بیا هم
ډېره زیاته مننه چې سب کور مو ودان.
هیله کوم ښه وخت عزیزانو اوریدونکو، دا و د ځوانې هیلې خپرونه چې تاسو ته وړاندې شوه، هیله ده چې د پام وړ ګرځېدلې مو وي. نو په څو راتلونکو شیبو کې زموږ د دری برخې همکاران تاسو ته د نړۍ او افغانستان وروستي خبرونه در وړاندې کوي. نو هیله ده چې له موږ سره پاتې شئ. مننه.